لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. هیڅ کله تاسو داسې سوچ ونه کړئ چې هغوی خوشحالیږي په دې خبره چې څه هغوی کړي دي. ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، او هغوی خوشحالیږي چې د هغوی تعریف وشي په هغه څه چې هغوی نه دي کړي. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، نو دا چرته هم سوچ مکوي چې هغوی به کامیاب شي د عذاب نه. ولهم عذاب أليم، او دا غوی د پاره دردناک عذاب دی. دا د چا خبره کیږي؟ ډیر خوشاله دي چې هغوی سوراوړي دي، یعنی کچرې هغوی ته د نیکۍ د کار کولو توفیق هم میلاو شي نو په هغې باندې هغوی داسې خوشحالیږي او داسې خپل تعریفونه کوي. او چې څه کړي هم نه وي، اوله خو په خپل کړي کارونو باندې لویانې کوي او خپل تعریفونه کوي چې مونږ خو داسې داسې کارنامې کړي دي. او دویمه دا چې کوسی کړي هم نه وي، نو هغوی وایي چې زمونږ دې تعریفونه وشي، ټول کریډیټ ځان له ورکوي. د دې په شانې نزول باندې ځان پوه کړئ، نو بیا به تاسو په دې خبره باندې پوه شئ. یو خو د اهل کتاب ریفرنس سره وګورئ، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غوی یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی نه د سوسیس په باره کې تپوس وکړو، نو هغوی ورله غلط جواب ورکړو. او چې هغوی بهر ته راووتل، نو هغوی وی چې مونږ خو د سوال جواب بالکل غلط ورکړو او هغوی خبره هم ومنله. اوس دوی له پکار دي چې زمونږ تعریف وکړي، او زمونږ تعریف دی وکړي. نو یو خدا خبره د اهل کتاب په باره کې راغلی ده، او دویم په بخاری کې دي چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنگونو باندې تلو، نو منافقین به په کورونو کې ناس وو او په دې خبره به خوشاله وو چې زمونږ خو د جنگ نه بچ شو. او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس شو د جنگ نه، نو اوس خو به هغوی ډېره بل شان محسوسوله چې اوس مونږ څه جواب ورکړو د خپلو نه راتلو په باره کې. نو بیا به دوی دروغ رښتیا یو ځای کړل او بهانې به یې کولې، قسمونه به یې خوړل چې داسې شوي وو او هغسې شوي وو او زموږ مجبورۍ وې، نو ځکه مونږ نه شو راتلې. او اوس چې دوی هېڅ هم ونه کړل، بیا هم د هغوی دا خواهش وو چې زموږ د خلک تعریفونه کوي، نو دا کار د یهودیانو هم وو چې خلک دې زموږ تعریفونه کوي، حالانکه غلط جواب یې ورکړی وو. او دا خصلت په منافقین هم کې هم وو چې خلک دې زموږ تعریفونه کوي، کوسی کړي وي او کونه وي کړي. کوسو به وکړل، نو په هغې باندې به ډېر غټ شور او غوغا جوړه کړې وه، او په نه کولو به هم خپل تعریفونه غوښتل. نو دا یو ډېر قبیحه خصلت دی، تعریف غوښتل. دا خو هسې هم د انسان هر څه خرابوي. نو د چا تعریف د هغو په مخ کې مه کوئ. دا داسې دي لکه د چا په مخ باندې خاوره اچول. داسې تعریفونه د هغو دماغ خرابوي، د هغو بیړه غر کوي، د هغو عمل ضایع کوي، په هغو کې تکبر پیدا کېدی شي. ها، که د چا د حوصله افزایۍ لپاره تعریف وشي، نو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. لیکن خوشامد والا تعریفونه کول صحیح نه دي، ځکه چې انسان څه هم کوي، نو هغه د الله د توفیق سره کوي. که د هغو تعریف کول غواړئ، نو د هغو په شا باندې کوئ. خلق په شا باندې بد وایي او مخامخې تعریفونه کوي، نو دا د منافقینو خصلتونه دي. هغوی به په هغه سیزونو باندې هم تعریفونه غوښتل او کریډیټ دي اغستل غوښتل چې څه هغوی کړي هم نه دي. د دې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا ډېر بد شی دی. که څوک داسې غواړي چې د هغو دې تعریفونه وشي چې هغو څه کړي هم نه دي، نو آیا مونږ چېرته داسې غواړو چې خلک دې زموږ خامخا تعریف وکړي چې مونږ څه کړي هم نه وي؟ اکثر داسې کېږي که نه، چې خوراک بل بنده پوخ کړي وي او مونږ یې صرف کېږدو او تعریفونه واخلو، او بیا وایو هم چې نه دا خو ما، او بیا خلکو ته دا وایو هم نه چې دا نه دا خو ما نه دی جوړ کړی. یعنی په کار دا ده چې مونږ ووایو چې دا خو فلانه یې جوړ کړی دی. کار بل کړی وي، لیکن په هغې باندې خپل ځان له کریډیټ ورکول یا تعریف اخیستل دا صحیح کار نه دی. د چا آیډیا وي او هغه ډېره کامیابه شي، لیکن آیډیا د یو وي او نمبر یې پې بل کس جوړې کړي چې زه ټیک ده، ښه خلق می تعریفونه کوي نو کوي دي کلک کار وکړو نو ډېر تعریف واړو ځکه چې په خلکو کې زه اوچته شم ځکه خو داسې کوو که نه کو کار د الله د پاره وي نو بیا تعریف په څه خبره نو دا کار صرف د دین په کار کې نه وي بلکې د دنیا په کارونو کې هم وي چې څو کار وکړی نو په هغې باندې په چې څو کار وکړي نو په هغې باندې فخر کوي خپله کارنامه ورته ښکاري چې دا خو ما ډېر غټ کار وکړو ما داسې ووایې زه هلته لاړم او بل هغه وي چې سی کړي هم نه وي خو وایي چې بل مې تعریفونه کولې ولله ملک السماوات والارض ټول تعریف د هغو دپاره دی چې د چا بادشاهت دی په اسمانونو او ځمکه باندې خو انسان هر څو ښه کار هم وکړي خو هغه دا د الله د توفیق سره کوي نو ټول تعریف د الله دی چې هغه بادشاه دی د اسمانونو او ځمکې والله على كل شيء قدير او الله په هر څیز باندې قادر دی دا هغه په هر څیز باندې قدرت دی یو شی هم نه هغه عجزه کولی شي او نه ستړی کولی شي یو شی هم د هغه دپاره ناممکنه نه دی د دې ځای پورې دا آیتونه مکمل شو او اوس د راروان رکو چې شروع کیږي دا دومره اهم رکو ده چې د دې خپل فضیلت دی د حدیث مبارک نه پته لګی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله تهجد لپاسېدو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا یولس آیتونه وې د دې تلاوت به یې کوو او په بخاری کې دي چې حضرت عبدالله بن عباس فرمایي چې زه د خپلې خاله حضرت میمونه رضی الله عنها کره ما شپه کړې وه او چې کله شپه شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی لږ وخت د حضرت میمونه سره خبرې وکړې او بیا ودو شو چې کله د شپې درېمه حصه باقي پاتې شوه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدو اسمان طرف ته یې وکتل نو د ان فی خلق السماوات نه دا یولس آیتونه وویې بیا پاسېدو مسواک وکړو ودو یې وکړو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تهجد وکړل بیا د سحر د مونځ وخت شو د سحر د مونځ دپاره اذان شو نو د بسترې نه د پاسېدو په وخت کې دا آیتونه ویل پکار دي دا د تهجد د وخت سنت دی چې څوک تهجد کوي نو هغوی دا آیتونه یاد کړي نو هغه وخت به دا سنت هم پوره شي د دې آیتونو په شان نزول کې یو روایت دی د حضرت عائشه رضی الله عنها نه ابن عمر رضی الله عنهما تپوس وکړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق راته یو عجیبه خبره وکړی نو هغه په ژړا شوه او وی فرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ټول کارونه ډېر عجیبه وو هغې وی چې ټیک د یو واقعه درته بیانوم چې یو ځل زما وار وو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودو وو بیا یې ماته وی چې ای عایشه زه لږ ساعت عبادت کول غواړم د خپل رب ما پرېږده ما وی چې یا رسول الله زه ستا قرب غواړم او زه دا هم غواړم چې ته د الله تعالی عبادت وکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدو او د یو مشک نه لږې اوبه واخیستې د ودو دپاره د منځ دپاره ودرېدو او داسې جړه یې وکړه چې ږیره مبارکه یې ټوله لونده شوه بیا یې په سجده کې دومره وژړل چې ځمکه ټوله لونده شوه بیا په سایډ باندې سملاستو او جړلې تر دې چې حضرت بلال رضی الله عنه راغی او اذان یې وکړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جړل نو حضرت بلال ورته وی چې اے د الله رښتینی رسوله ته ولې ژاړې الله تعالی ستا ټول مخکې وروسته ګناهونه معاف کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے بلاله زه به ولې نه ژاړم په ما باندې په نن شپه داسې آیتونه نازل شوي دي افسوس دی په هغه کس چې هغه دا آیتونه وایي او غور او فکر ونه کړي او دا هغه آیتونه دي چې غور او فکر کول واله دي او د تهجد په وخت کې دماغ بالکل خالی وي تاسو پاسېدل یې هیڅ شور شرابه نه وي هیڅ شی داسې نه وي چې بنده ډسټریکټ کړي چې هغه تاسو خپل ځان ته متوجه کړي هغه وخت غور او فکر کول آسان وي الله تعالی په انسان هغه بدون کلاوهي چې هغه په انسان د ورځې په وخت کې نشي کلاوې دی نو اوس ګورو مونږ آیتونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض أو بشك داسمانون ببايدايشكي أو دزمكي واختلاف الليل والنهار أو باختلاف كدش بيورزي لآيات لأولي الألباب فديك نخدي دا أقل والو دا پارا اس منگورو چی سمر أقل والو من زكا چی دا أقل والو دا پارا دي اس گورو چی آياتنا ستوائي نو آيات وائي آياتنا تا يعني نخي نو نخي سكوي آيات تا ساين هم وائي پا انگلش کی او چی کل خلق پا هايوه باندی نزی نسمر دیر ساينز لگه دلی وی دو دا نخي تاسو تا لارا خي چی دا لارا دی طرف تا تلی دا دا غشان دا آياتنا دا چا نخي دي دا الله تعالى يعني دا تاسو تا الله تعالى خي دا الله تعالی طرف ته اشاره کوي نو دا هم نخی دی اشاری دی الله تعالی طرف ته دا تاسو ته دا الله تعالی پته در کوي مونږ چې کله یو ډیر ښکلی شی وایو نو مونږ وایو چې سبحان الله مونږ څه وایو سبحان الله د دې په وجه مونږ ته الله تعالی را یاد شي چې کله مونږ ډیر ښه سوچ کول والی یو او الله تعالی فرمایي چې د شپې او ورځې په اختلاف کې او په آسمان او ځمکه کې هم ستاسو دپاره نښې نشانې دي یو داسې شی نشته چې هغه د نښې نه خالي وي حضرت سلمان رحمه الله چې کله هغه وایي چې زه کله د کوره ځم او پس هم زما نظر پریوزی نو زه ګورم چې په دې کې د الله نښه موجود ده په هغې کې زما دپاره نعمت وي او عبرت وي زما دپاره یعنی په هر سیس کې نښې دي یو شی هم فالتو نه دی په دې دنیا کې کو آسمان ته غور وکړئ نو دا څومره لوی دی د دې په وید انسان نشي پوهېدی د آسمان مطلب کائنات دا آسمان یو اوچتوالی دی دا یو سما دی او په دې کې وریځې دي ستوري دي سیاري دي آسمان دی زمونږ کائنات زمونږ ګیلکسي ده یو انور چې مونږ ته ډېر غټ ښکاري او داسې ښکاري چې هغه په آسمان کې روان دی او مونږ ورته ګورو مشاهده کوو او زمونږ چې کومه ځمکه ده چې کله 1.3 ځمکې یو ځای شي 1.3 ملیون ځمکې یو ځای شي نو د هغې نه یو انور جوړېدی شي یعنی چې دیارلس لکه ځمکې یو ځای شي نو یو نور ترېنه جوړېږي او نور څومره لوی دی مونږ ته خو ځمکه هم لویه ښکاري دیارلس لکه ځمکې چې یو ځای شي نو ایله د نمر برابر شي سبحان الله او دا نمر هیڅ هم نه دی د دې نه هم ډېر غټ ستوري دي سل چنده لوی ستوري موجود دي یو ستوری دومره لوی دی چې هغه زموږ نور چې دی چې کله 9.3 بلین نورونه چې زمونږ را یو ځای شي نو د هغې نه یو ستوری جوړېږي او هغه زمونږ نه 5000 لایټ ایرز لرې دي تاسو ته پته ده چې د ټولو نه تیز رفتار په دنیا کې د څه سیز دی د لایټ د ټولو نه تیز رفتار د لایټ دی یعنی په یو سیکنډ کې لایټ زمونږ د ځمکې اته چکرونه لګوي دومره تیز سپیډ دی د لایټ او که دا لایټ سفر وکړي په خپل سپیډ نو 5000 لایټ ایرز به لګي چې دې ځمکې ته هغه ستوري په رسېدو شي د الله کائنات څومره وسیع دي د دې نه پته لګي چې الله تعالی به څومره لوی وي ای الله ته څومره علم والی او څومره اوچت یې دومره لوی کائنات چې چلوې او 10000 فارنهایت خو د انور د 70 درجه حرارت دی او مونږ په یعنی سل ډیګریز چې وي فارنهایت باندې پریشان شو چې ګرمي ده او د انور د ننه څومره درجه حرارت دی 27 ملیون سبحان الله الله اکبر دا ځمکه دا ستوري دا سیارې دا هر څه روان دي دغه شان مر په خپل ګیلکسي کې چورلي یعنی په خپل کهکشان کې نور چې کله یو چکر وهي نو 250 ملیون ایرز پکې لګي سبحان الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر او انسان په ځمکه باندې اوسي خو د ځمکې په راز پوه نه شو. ځمکه چې وکنی نو اوبه راوځي او د ځمکې کور چې دی نو هغه ګرمه لاوه ده. نو که تاسو په ځمکه اسمان کې غور فکر وکړئ، یا مرغۍ، غرونه، ونې، بوټي، اوبو، که دې هر څو ته تاسو سوچ شروع کړئ نو ټول ژوند به تیر شي، خو تاسو به په دې یو څیز باندې هم ریسرچ ونه کړی شئ. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو نخې غواړئ، ځکه چې کافرانو به وی چې څو نخه راته وښیئ. د موسی علیه السلام سره خو ډېرې معجزې وې، او عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول، برګي واله خلک، ړوند خلک به ټول ټیکو. نو الله تعالی فرمایي چې په دې ځمکه او آسمان کې تاسو ته نخې په نظر نه راځي، چې ولې تاسو ته په دې ځمکه او آسمان کې نخې په نظر نه راځي، او د شپې او د ورځې په بدلېدو کې تاسو ته نخې نه ښکاري، نو ولې دا هر څه د معجزو نه کم دي؟ الله تعالی فرمایلی دی په قرآن کې چې که الله تعالی ورځ ختمه کړي او ټوله شپه وي، نو داسې څوک دي چې ستاسو دپاره ورځ راولي. انسان خو د یو کرونا مقابله نه شي کولی، نو د شپې نو شپې ورځې به څو راولي. انسان څومره الله تعالی عجز ښکاره کړو په دې دنیا کې، نو الله تعالی وپېژنئ. دا ټول علمونه کافر یا اسلامي نه وي، دا ویل واله چې دی چې کله هغه د الله د یاد سره دا علم وایي نو هغه علم اسلامي علم شو، او چې څوک د کفر سره وایي نو هغه د کافرانو علم وي. یعنی علم نه اسلامي وي او نه کافر، خو غور او فکر کوي نو دا دی علم. او دغه یو علم دی چې ځینې د دې په وجه ګمراه شي، هغوی الله تعالی نه مني، او هم دا علم وي چې د دې په ذریعه انسان الله تعالی وپېژني، او هغو ته بیا د الله تعالی د قدرتونه ډېر زیات غټ ښکاره شي چې اے الله تو یې اکی یو یې. د غور او فکر سره ایمان سیوا کیږي. الله تعالی هر شی څومره ښکلی او پریسایز جوړ کړی دی، دا مخلوق د الله تعارف دی. نو ځکه د الله په مخلوق کې غور او فکر کوئ، په خالق کې مه کوئ. هغه تاسو نشئ پیژندی، خو په مخلوق باندې غور وکړئ نو تاسو به وپېژنئ. نو دا نښې دي، او د دې سره تاسو الله تعالی پېژندی شئ. څومره دماغ او سترګې دي، هغوی ښه سوچ کوي او هر شی ویني خو الله نه پېژني. نو ځنګل، صحرا، سمندر، اناج، وګورئ میوې، او ګورئ جاندار، ګورئ بې جانه، ګورئ دا ټول د الله د قدرت نښې دي. د دې سره تاسو الله تعالی پېژندی شئ. شپې او ورځې راتلل، وړی کېدل، لویېدل، یخنی، ګرمي، دا ټولې نښې دي. کله شپې چې دي نو دا چې وي نو دا لوی وي، او کله ورځې، او کله شپې چې دي دا د ویرې وي، او ورځ چې وي امن واله وي. د هر شپې نه پس یو ورځ ده، او د هرې ورځ نه پس شپه ده. دا غور او فکر د دماغو عبادت دی. یو ورځ کینئ او غور او فکر کوئ. د میډیکل سټوډنټ چې د الله د یاد سره دا تعلیم اخلي نو د هغو عقل حیران شي چې الله تعالی دا جسم څومره کمپلیکس سیستم یعنی نظام جوړ کړی دی. د یو یو اورګن یعنی عضو چې کوم کار دی نو هغه خلق الله ته رسوي. الله تعالی انسان له داسې ژبه ورکړی ده چې په هغې کې بېشماره ټیسټ بډز دي، چې د هغې په وجه چې دی نو هر انسان ته رنګ رنګ خوندونه هغه محسوسوي. لکه په ټیسټ بډز کې چې دي که نه، په دې کې ځینې چې دي نو په هغې باندې تاسو خوږوالی محسوسوئ، سبحان الله. په ځینې باندې چې دی نو تریووالی محسوسوئ، ځینې باندې تریخوالی. نو دغه شان ډېر زیات تیز بړځي، او دغه شان د هضم کولو طاقت د جویلو د پاره غاښونه درکړي دي، سترګې درکړي دي چې د هغې سره بنده ته د خوراک ښکلا هم په نظر راځي، د پوزې سره خوشبویي محسوسوي، د لاسونو سره نوړی جوړوي. او بیا څومره زورور نظام دی چې دا خوراک بیا د انسان نه خارج شي، او دا څومره د غور او فکر خبرې دي. نو دا ټول کائنات او زمونږ په خپل جسم کې ښه پوره نښې نشانې دي. صرف د هغه نظر ضرورت دی چې بنده پرې پوه شي. لقمان حکیم رحمه الله فرمایلی دي چې کله بنده څومره یوازې وي نو هغه مره غور او فکر کوي، چې دا څومره ډیر شي نو هغه بیا هغو ته بیا د جنت لارې کولاو شي. او حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د یوې لمحې غور او فکر د ټولې شپې د قیام نه بهتر دی. د غور او فکر سره چې یو سبحان الله ادا شي نو هغه د عام سبحان الله ویلو په شان نه وي. دغه شان مغیس اسود په مجلس کې و فرمایي چې ای خلکه، قبرستان ته روزانه ځئ چې تاسو ته د انجام پته وي، او بیا دا منظر ته او دا بیا دا منظر تاسو په ذهن کې راولئ. داسې خیال وکړئ چې تاسو د الله په مخ کې ولاړ یئ. یو جماعت جنت او یو جهنم ته روان دی، او خپل زړونه او بدن هلته حاضر کړئ لکه چې تاسو هلته ولاړ یئ. پوه شوئ چې جهنم ستاسو په مخ کې دی، د هغې سټکي، د هغې اور، د هغې قیدخانې خپلې مخې له راولئ. او بیا یې په هټکو هټکو وژړل او بې هوشه به شو. او د دې سوچ به ولې بنده نه وي، ولې دا رښتیا نه دي؟ یعنی دا سوچ به ولې بنده نه کوي؟ دا رښتیا نه دي، دا حق نه دي؟ یعنی په هغه ورځ به دا هر څه تاسو ضرور وینئ. کله؟ د قیامت په ورځ. د جهنم د پاسه به خلک ضرور تیریږي. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه به کنډراتو ته تلو، یو دروازې ته به ودرېدو، او د حسرت او د درد په آواز کې به وې چې ای ورانو شوو کورونو، ستاسو اوسېدو واله خلک څه شو؟ بیا به یې وې چې ټول د ځمکې د لاندې لاړل، صرف یو د الله تعالی ذات باقی پاتې شو. نو د دنیا نه د خپل ځان د جدا کولو د پاره هم غور او فکر کوئ، ځکه چې تاسو د دې سره ډیر اټیچ شئ. نو بیا بنده وایي چې هر څه فانی دي، سیوای د الله د ذات نه. دا ټول علم د کوم ځای نه راغی؟ دا فزیکس، دا کیمستري، دا بایالوجي، دا میتمیټکس. انسان یې په زده کولو باندې ستړی شي. دا علم د کوم ځای نه راغی؟ څوک خبیر دی که نه؟ الله اکبر. او که انسان بیا هم خپل رب ونه پیژني، نو په هغو کې او په ځناور کې بیا هیڅ فرق نشته. د ځناور سره هم دماغ وي، او که موږ دا دماغ د غور او فکر د پاره نه استعمالوو، نو بیا د هغوی او زموږ په دماغو کې هیڅ فرق نشته. او که د دې په ذریعه موږ خپل رب ونه پیژندو چې چا دا کائنات موږ له قیسته کړي دي، نو دا کائنات څومره ښکلي سجاو شوي دي. دغه شان د کپړو د ډیزاینرز چې دا ډیزاینز جوړوي، نو دا د کائناتو نه جوړوي. یعنی بعضې وخت په ځنګلونو کې ښکلي ښکلي بوټي او ونې او سیزونه وګوري. دغه شان دا سرو زر د کوم ځای نه راځي؟ ټیک شو. د عیسی علیه السلام قول دی چې ای ابن آدم، ای ضعیف انسان، چې چرته هم تو یې نو د الله نه ویریږه. په دنیا کې په عاجزۍ او مسکینۍ سره اوسېږه. مسجدونه خپل کورونه جوړ کړئ، خپل سترګو ته جړا وښیئ، خپل جسم ته صبر وښیئ، خپل زړه غور او فکر والا جوړ کړئ. او زموږ سوچونه څه دي؟ چې سبا خوراک به د کوم ځای نه راځي، زما د جاب به څه کیږي، د بچو د فیوچر به څه کیږي، د هغو د سبق به څه کیږي، او د هغوی د ودونو به څه کیږي، پارټیز ته به څه اغوندم؟ د هغوی خو دومره غټ کور دی، او زموږ خو دومره وړوکی کور دی. که موږ دا سوچونه پرېږدو، نو بیا موږ هله غور او فکر کولی شو. حضرت عمر بن عبدالعزیز یو ځل په محفل کې په جړا شو. خلکو ترینه تپوس وکړو چې تو ولې ژاړې؟ هغوی چې ما د دنیا په لذتونو او د دې په خواهشونو کې غور او فکر کړی دی، نو ما له عبرت راغی، او چې زه د هغې په نتیجه ورسېدم او خواهشات مې ختم شو. او نتیجه څه ده د دې هر څو؟ کل نفس زائقة الموت. نو هغو فرمایل چې زما ټول امیدونه ختم شو. اوس دا غور او فکر والا خلک چې دي، نو د دې څه کوالیټیز دي؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هغوی الله تعالی یادوي په ولاړه، په ناسته، په ملاسته. د دې یو مطلب دا دی چې دوی مونځ کوي. که په ولاړه نشي کولی، نو په ناسته باندې کوي، او که په ناسته نشي، نو په ملاسته هم مونځ کولی شي. یو خو دا مطلب دی. او بل د دې مطلب دی چې انسان هر وخت په دې درې پوزیشنز کې وي. کله هغه ناست وي، که نه وي ناست، نو بیا هغه ولاړ وي، او که ولاړ نه وي نو ملاست وي. او هر او هغه هر وخت د الله ذکر کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم هر وخت الله ذکر کولو او فرمایل به چې الله دومره یادوي چې خلق تاسو ته چې الله دومره یادوي چې خلق تاسو ته دیوانه وایي. سیو فرمایل چې الله تعالی دومره یادوي چې خلق تاسو ته دیوانه وایي. نو دې ته هر وخت الله تعالی یاد وي او دا د دې محبوب وي. ظاهره دا چې څوک الله سبحانه وتعالى یاد ساتي نو هم هغوی په غور او فکر کې وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د انسان دپاره یو کلام هم مفید یعنی فایده مند نه دی سوای د دې نه چې د ښه خبرې تلقین کوي، د بد کار نه خلق منع کوي او د الله ذکر. او بیا یې فرمایل چې یو شی یو کار درته ونښیم چې هغه ستاسو دپاره بهترین عمل وي، د ټولو نه زیات پاکیزه او اوچتو درجو والا، او ستاسو دپاره د سرو او سپینو زرو نه هم بهتر وي. او که سبا له تاسو څوک قتل کوئ یعنی جهاد کوئ نو د هغې نه هم بهترین دی دا عمل. نو صحابه وی چې ولې نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله ذکر. او حضرت معاذ رضی الله عنه وفرمایل چې د الله د ذکر نه علاوه یو داسې شی نشته چې هغه بنده د الله د عذاب نه آزاد کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان په یو مجلس کې وي نو هلته د الله ذکر ونکړي نو هغه مجلس به د هغو دپاره حسرت جوړ شي، یو ارمان به جوړ شي. چې چرته هم تاسو لاړ شئ نو دا لازمه کړئ چې تاسو هلته د الله ذکر کوئ. چې کله خوراک خورئ نو بسم الله وایئ، چې او که د چا سره خبره کوئ نو هغه د الله خبره کوي، او د الحمدلله سره پاسئ، د مجلس نه په پاسېدو سره د مجلس د کفارې دعا کوئ. لیکن ضروری ده چې تاسو د الله ذکر وکړئ هلته. نو په ولاړه ناسته ملاسته په هر حالت کې الله یادول ضروری دي، او د الله یاد هم د الله ذکر دی. ضروری نه ده چې په خوله دې تاسو سوایې غور او فکر کول، دا هم د الله ذکر دی. دا دماغی عبادت دی، د ژبې سره ذکر کول د ژبې عبادت دی. نو تاسو په ملاسته هم د الله ذکر کولی شئ. ویتفکرون فی السماوات والارض، بیا دا خبره راغله چې هغوی غور او فکر کوي په ځمکه او آسمانونو کې. او چې کله تاسو غور او فکر کوئ نو د هغې بیا څه نتیجه وي؟ بیا د هغوی د خولې نه دا خبره اوټومیټیکلی وځي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای زمونږ ربه تا یو شی هم عبث نه دی پیدا کړی. او دلته د باطل مطلب دی چې یو شی هم بې مقصده نه دی تا پیدا کړی. یا الله د هر یو څیز مقصد دی، یو معمولی نوک هم مقصد دی، د دې وړوکي ګوتې هم مقصد دی. ای الله په دې دنیا کې یو شی هم تا بې فائدې نه دی جوړ کړی. هغه مونږ ته ډېر هم بې فائدې ښکاري، لیکن د هغې هم مقصد وي. لکه مشرکین چې وایي چې دا لامی لیلا ده، یعنی د الله د لوبې دپاره پیدا کړي ده دا دنیا، یعنی هندوان وایي. نو داسې نه ده. نو په دنیا کې یو شی هم عبث یا فالتو نه دی. بیا هغوی وایي سبحانک، ای الله ته خو پاک یې. د سبحانه مطلب دی چې هغه د هر عیب نه، د هر کمی نه، د هر نقص نه، د هرې کمزورۍ نه پاک دی. ځکه علما د سبحان نوم د ایښودو نه منع کوي، ځکه چې دا صرف د الله د شان لایق دی. نو سبحان صرف الله دی، ځکه مونږ سبحان الله وایو، ځکه چې د هر عیب نه پاک بل یو ذات هم شي هم نشي کېدی. نو د سبحانکه مطلب دی چې ای الله تو پاک یې، او تا واقعي یو شی هم بالکل عبس، یعنی تا یو شی هم باطل یعنی عبس نه دی پیدا کړی. فقینا عذاب النار، ای الله مونږ د اور د عذاب نه بچ کړی. او داسې ولی هغوی وایي؟ هغوی خو د الله ذکر کوي، د هغو ثنا او تعریف کوي. نو په اصل کې د هغوی سوچ ډیر د لرې پورې ځي. تاسو به حیران شئ چې هغوی فقینا عذاب النار ولی وایي، هغوی ته د اور د عذاب ولی رایاد شو. نو مخکې درته ځو دا بل آیت ویم، او بیا درته د دې په باره کې ویم. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، چې څوک تا په اور کې داخل کړو نو هغه خو تا رسوا کړو. ای الله د دې نه بغټه نوره سوری سوایی وي، چې څوک په اور کې واچولی شي. علما وایي چې که بنده په اور کې د لږ ساعت لپاره واچولی شي نو داسې نه ده چې بنده وایي چې هیڅ خبره نه ده، لږ وخت له به لاړ شم او بیا به راوزم. نو نه، د لږ وخت لپاره اور ته تلل هم یو رسوایي ده، بېعزتي ده. چې کله خلک چاپېره ولاړ وي او د هغوی په مخ کې دوی د ذلت سره اور طرف ته راښکودې کېږي، نو دا څومره غټه رسوایي ده. نو ځکه هغوی وایي چې ای الله، مونږ د اور د عذاب نه بچ کړه، ځکه چې څوک تا په اور کې واچولو نو هغه خو رسوا شو. او ګورئ، زموږ سره د دنیا د رسوایۍ ډېر غټ غم وي چې هی چاته بې پردې نه شم، رسوا نه شم، شرمنده نه شم، چې هی زما وړوکې کور خو چاته د خیلو قابل نه دی، زما دا زوړ ګاډی کو هغوی ولید او نخان دي براپوري. نو نه، د هغوی په دې خبرو پروا نشته، بلکې هغوی ته دوزخ بې عزتۍ والی ځای ښکاري. هغوی وایي چې ای الله، خو د دوزخ په اور کې څوک داخل شي نو دا خو ډېره غټه بې عزتي ده، ډېره غټه رسوایي ده، ځکه چې د اور عذاب واقعي ډېر بې عزتۍ والی دی. او په سورت مدثر کې دي: وما ادراک ما سقر ولا تبقي ولا تذر. تاسو ته څه پته ده چې جهنم څه شی دی، سقر څه شی دی؟ نه به مو باقي پاتې کړي او نه به مو پرېږدي. ثم لا يموت ولا يحيا، نب جوندي او نمرو. لواحة للبشر، هغسو زول والدي. استغفر الله ربي، اللهم اجرنا من النار. د دنیا بسور سوایی، د دنیا بسور سوایی، ای الله مونږ د اخرت د رسوایی نه بچ کړه، ځکه چې مجرمان به هم په مخ باندې راښکودې کېږي. او ګورئ، خلک دلته د خلکو نه هر شی پټوي چې څوک درنه خبر نه شي. که چېرې فلانی ته زما په باره کې پته ولګېده نو زه به څومره بې عزته شم. حالانکه د ټولو نه غټ فکر دا پکار دی چې ای الله، چې مخلوق به ولاړ وي او زه به هغوی ته ښکاره شم، نو ای الله هغه به څومره رسوایي وي. دلته خو به چېرته شل کسان وي یا لس کسان وي چې هغه به مونږ وویني، او هلته خو به مخلوقات وي او هغه رسوایي به د همیشه د پاره وي. او که لږ وخت له هم بنده لاړ شي نو هغه هم ډېره غټه رسوایي ده. دلته که څوک درې څلور ورځو له قید له لاړ شي نو دا یو رسوایي خو ده که نه؟ یعنی د هغو په ټول عمر باندې یو دبه ولګي د بې عزتۍ. او هغوی وایي: وما للظالمین من انصار، چې ای الله، د ظالمانو به هیڅ څوک مددګار نه وي، او هلته به هیڅ څوک د چا مدد کولو نه نشي راتلی، او نه به بنده پخپله د دغه عذاب نه راوتی شي. او هغوی په کایناتو کې د غور او فکر کولو نه پس وایي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. داسې ولي وایي؟ د دې جواب دا دی چې کله هغوی په کائنات کې غور او فکر کوي نو هغوی ګوري چې یو شی هم باطل نه دی، عبث نه دی، یو شی هم بې مقصده نه دی. نو ای الله، زمونږ خو به هم څه مقصد وي بیا؟ او که ما خپل مقصد پوره نه کړو نو د هغې به بیا څو نتیجه وي؟ او دا نتیجه خو به د ژوند نه پس وي که نه؟ دا ورته یو رسول نه دی ویلي، خو صرف د غور او فکر سره هم انسان الله تعالی ته رسیدی شي. چې کو ما خپل مقصد پوره نه کړو او زو فیل شم نو ما ته خو به بیا سزا میلاویږي، ځکه چې ما مقصد پوره نه کړو. نو دوی غور او فکر کوم ځای ته ورسول؟ هغوی وایي: فقنا عذاب النار، ای الله، مونږ د اور د عذاب نه بچ کړې، ای الله، د سزا نه مو بچ کړې. هر شی د مقصد سره جوړ دی، نو زما هم مقصد دی. لکن ور، سپونگمی، ونی، سمندر، غرونه، زنګالات، هر شی د خپل مقصد د پوره کولو لپاره لګېدلی دی. نو ای الله، که ما خپل مقصد پوره نه کړو نو څه به کېږي زما سره؟ هغوی رپیږي، نو ځکه هغوی د اور د عذاب نه پناه غواړي چې ای الله، مونږ بچ کړئ.